ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ستړي مشه خدای مون اوریدونکو او لیدونکو خره خلاص دای وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوري او بینیس نن د چهارشنبې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمي او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زه مستاسو قربانه منظر شهید
او زه نصر کاکر
تاسو ته یو ځل بیا خبرونه کې هرکلی وایو او تاسو لپاره مو په زړه پوری ریپورټونه راوړي دي چې تاسو ته د خبرونه په مهاله وار په وار وړاندې کوو. او اول به هم تاسو ته دغه خبرونه خلاصه وړاندې کوو.
قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د پاکستان پر ریاست باندې هغه زیاتېدونکو نیوکو حل به اخلو چې وایي هغه څوک دي چې په تعلیمي ادارو باندې ترګر حمله کوي.
او دا به هم تاسو ته وایو چې د بډو رشوتونو په اړه د یوې نړیوالې ادارې تازه ریپورت کې پاکستان او افغانستان په کومه درجه ولاړ دی. او دا هم چې مسلمان هیوادونو کې ولې د اداري فساد په حق لا خراپورونه نوي.
او خیبر پښتونخوا کې ولسی تحریک او نورو سیاسي ګوندونو د پاکستان قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګډولو او اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې.
دا یو شمېر نور ریپورتونه لرو تاسو لپاره. زموږ سره اوسئ.
ګلاو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته یو ریبیا شراغلاستا تاسو واردل چې لمر سره بنن په خبرونه کې سوي. خو لمړی د فریډم هاوس یا په نړۍ کې د ازادۍ د جاچ اخیستلو د ادارې ریپورت درته وړاندې کوو. دغه ریپورت کې یو ځل بیا ویل کیږي چې کال 2015 د تیرو لسو کالو په ډول د فکری او بشري ازادۍ لپاره شکل نه وو او اسلامي هیوادونو کې ټولواکه حکومتونو له اقداماتو څخه ترګري وده مندلې ده. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته د ماوش جلیل په ژغړاندې کو.
پایشام کې خانه جنگی او پوینځنی ختیځ کې بے ثباتی داسیمه په نړۍ کې آزادۍ لپاره بدتري نسیمه جوړه کړې ده. د فریډم هاوس کال 2015 په حق له رپورټ وایي چې دوه اویا هوادونه د نخطو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې له وجې مسلسل لسم کال هم نړیوال آزادۍ کې کمی راغلي. د فریډم هاوس غړي ونی سا ټکر وایي
the various freedoms related to
mung o katal che de khalko de yuze ki do aw de hawi de zun tanzimun sar de malgartiya de kanun de waq aw de adli de khud mukhtare bandi bandizun lagidli di
pa washington ke de sidane idare freedom house 50 mulkuna aw simi de azade na mehrum gardawli report tar ma khatar tol bad hal pa sham ke de aw pa de ferris ke shamil nur mulkuno ke de chin khud mukhtar sima tibet somalia shumali korea uzbekistan aw eritrea di ریپورٹ وایي چې د ملکونو کې خلک د ناکامۍ سره مخ دي ځکه چې حکومتي مشران یې د بشري حقوقو په فعالینو او نورو نقادو باندې تشدد کوي. د ریپورت تر مخه د منځني ختیځ او شمالي افریقای سیمې تر ټولو بدترینه ګرځولې شوې دي.
موږ
ګورو چې په خاص توګه په منځني ختیځ کې د اوږدي مودې راسي په واک پر ځای مشران چې د غرب اتحادیان ګڼل کیږي په اصل کې مستحکم اتحادیان نه دي او اوګدی مودی پوری په دوی اړه کول به ګټه را نکړي.
فریډم هاوس وایي جمهوری هوادونه د ترهګر بریدونو او په ډیر غټ شمیرې کې کډوالو راتلو له وجې شخصي ازادۍ باندې بندیز لګولې.
د فریډم هاوس رپورت کې چې په کومو ملکونو کې تنقید شوی
هغه یې کې اکثره د دې مذمت کړې دي. روس فریډم هاوس ته تاسو پسند ویلې او تورې په لګولې چې د امریکي مفاداتو لپاره کار کوي. رپورت تر مخه د نړۍ یو شپږ هوادونو د زیاتې ازادۍ ورکولو په لړ کې هڅې پرمختګ هم کړي په دې لړ کې د لاسنیوي امریکا ستاینه کړې. ریپورت وایي چې په تیر یوې لسیزې کې نړیوالې ازادۍ په لړ کې تر ټولو زیات زیان د اظهار ازادۍ او قانون واک ته رسیدلې.
خدای قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته ل واشنگتن ډی سی نه غواګې سره راځو یو بل ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا کې اداري فساد زیات شوی دی او وایي چې پاکستان او نور اسلامي هیوادونه هم د بډو رشوتونو او اداري فساد سره مخ دي. د وایس اف امریکا دغه ریپورت تاسو موږ همکار ماور شدیل وړاندې کوي.
په بدعنوانۍ او شفافیت نظر ساتونکي یو بین المللي تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه ریپورت کې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو بدعنوانه هیوادونه ګرځولي دي. ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل یو تازه ریپورت جاری کړی کوم چې دغه ډلې په قول ټوله نړۍ کې په سرکاري کچه د بدعنوانۍ د تاثر په اړه په ماهرانه رائے مشتمل دی. یو هیواد هم سل نمبر نه دی ترلاسه کړی کوم چې د بدعنوانۍ څخه د پاکوالي کچه ده، خو ځینې هیوادونه دغه نمبر ته ورنږدې شو به ضرور دي چې پکې ډنمارک په یو نویم او فنلینډ او سویډن په نوي نوي نمبر دي. جګړه ځپل افریقایي هیواد روانډا چې مسلمان هیواد نه دی او جګړې له وجې حالات ډېر زیات خراب دي، راپور تر مخه په څلور څلوېښتم درجه دی او بل اړخ ته جګړه ځپل مسلمان هیواد افغانستان په یو سل شپږ شپېتم درجه دی. پاکستان چې تل د دفاعي، پوځي، تجارتي او د سیمې په اړه خارج تګلارې کې د هندوستان سره سیالي کوي، خو د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورت پاکستان د بډو رشوتونو په اړه پاکستان د هندوستان نه یو څلوېښت درجه لاندې ښایي. هندوستان په شپږ اویایم درجه دی او پاکستان په یو سل اوولس درجه. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورت کې عراق ته شپاړس او شام ته اوولس نمبر ورکړل شوی. د سیمې نورو هیوادونو کې لیبیا په شپاړسم نمبر دی او اردن ته درې پنځوس او سعودي عرب د لږ خوالي سره په دو پنځوس نمبر دی. د غلطه خدو ته سیاست کې د برخې ورکولو د اجازې په ګډون یو شمېر اصلاحات په نظر راغلي. ایشیا کې جاپان د پنځه اویا نمبرو سره کم بدعنوانه هیواد دی او فهرست کې چین اوو دیرش، فلپائن پنځه دیرش او کمبوډیا او میانمار یوویش یوویش نمبرې ترلاسه کړي. د ریپورت تر مخه که ټول هیوادونه په ګډه سره هڅې وکړي نو کرپشن کې تر ډېره حده کمی راتلی شي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو د شفافیت یا د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورت تازه چې راغلی دی د کال 2015 په باب تاسو واوریدئ. په دې اړه به نور جزئیات پښتو زموږ له همکار ښاغلی بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. بیروز خان صاحب، ستړي مسئ، په خیر راغلئ.
ډېره مننه، خوشحال اوسئ.
ډېره مننه له تاسو څخه هم په د ریپورت په خپل تاسو هم کتل دی او ډېر جزئیات راغونډ کړي هم دي د ریپورت. د پاکستان او افغانستان په حواله سره که وګورو چې که زموږ اوریدونکو ته او کتونکو ته دا ووایسه چې دغه دواړه هیوادونه د اداري فساد او بډو رشوتونو په حواله سره په کومه درجه دي؟
ډېره مننه. تاسو خو په هغه کې په خبرونو کې ورته تفصیل ورم کو، خو که وکتل شي دا د یو سل او اته شپېته ملکونو دغه دی چې چېرته دوی دغه سروې کړې ده، دغه معلومات یې اخیستي دي. په یو سل او اته شپېته ملکونو کې یعنی افغانستان په دغه لاندې دغه باندې د هغه په درېیم نمبر دی. صرف د دنه د افغانستان نه چې کوم زیات خراب دوه ملکونه دي نو هغه نارت کوریا ده او سومالیا ده، یعنی د افغانستان په دې حالت کې. د افغانستان دا هم مشکل دی چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو که د افغانستان کمپیریزن وکړو، یو موازنه وکړو د روانډا سره، چې په روانډا کې داسې خو نه ده چې د امن ملک روانډا د دې په مقابله کې یعنی هغه په سلور سلوېښتم نمبر باندې دی. نو دغه خو د دې سره سره اوس د افغانستان د نوي حکومت چې د هغوی شعار هم دغه وو او هغه که خلکو رای اچولې ده هم په دې اچول شوی چې امن به راوړي او دغه اداري فساد چې کومه دی دا به ختموي. لاسونه خو یې په بعضې خلکو اچولې دي، خو د افغانستان اداري فساد د دغه جنګونو لخوا بیا د جنګ سالارانو د هغې د اختیار د او هغې سره بیا د بعضې ملکونو یو قسمه کومک یا ملاتړ، نو دغه هم ډیر وجه ده. د دې په مقابل کې اوس که پاکستان ته وکتل شي، پاکستان په یو سل اولسم نمبر باندې ده. دا هم څه دغه خبره نه ده، یعنی که ته وکتل شي، یعنی د پاکستان د پاره چې دا یو نیوکلیر ملک ته، د پاکستان د پاره چې هغه هر مقابله خپل د هندوستان سره کوي، چې هندوستان په مقابله کې هندوستان سره په کار درلود، چې اوس بیا د هندوستان سره دا مقابله هم وي. د دې په مقابله کې هندوستان،
یعنی تاسو وایئ چې د هندوستان سره په مقابله خو کوي، دغه د اداري فساد د مخنیوي مقابله هم باید چې وکړي.
دا ځکه چې د هندوستان چې کوم هغه د هغه شپږو یا یم نمبر باندې دی، او پاکستان په یو سل اولسم نمبر باندې دی، نو دلته کې هم په کار بچي یو د موازنه، یو دا مقابله هم وشي. د پاکستان او د افغانستان یعنی دننه چې کوم د ملکونو د هیوادونو حالات دي، د حکومتونو حالات دي، په افغانستان کې خو جګړه ده، جګړه اوږده شوه. پاکستان کې فوجي امریت کې فوجي حکومت دی او کاغذ سویلین دی، دواړه یو شانتي هم په دغه کې چې کوم دي، په دغه کې ککړ دي هغه. او په پاکستان کې بیا دا ده چې سیاسي حکومتونه خو سنه سه ادارې پوښتنې کولی شي. د پاکستان د پوځي ادارې سره تړلي څومره چې خلک دي، جنرالان دي یا هر څوک دغه افسران، دغه خلاف بیا د کرپشن کیسونه نشته.
او بیروز خان صاحب، په دې رپورت کې کوم کتل سي زیاتره هم اسلامي هوادونه چې دی حالته دغه اداري فساد او د بډو رشوتونو سلسله چې دغه ډیره زیاته ده، په دې حواله سره تاسو څه
زوی درته کاکر سي زوی درته یو مثال درکم. په دې ټولو په سر کې چې کوم ملکونه دي هغه صفا دي، یعنی په دې په نړۍ کې یو ملک داسې نشته چلته کرپشن نشته. د دوی چې کوم معلومات دي د سره د امریکای، خو د ټولو نه زیات چې صفا ملکونه دي چرته چې اداري فساد د نش برابر دی، هغه سکینډینیوین کنټریز دي چې دا ډنمارک پکې په سر کې دی، ډنمارک دی، فنلینڈ دی، سویډن دی، بیا نیوزیلینڈ دی، نیدرلینڈز دی، ناروې دی، سویټزرلینڈ دا پد کې دي. په 22م نمبر پسې قطر دی. مسلمانانو ملکونو کې واحد دغه قطر دی چې دا په 22م نمبر دی. تدې پسې بیا یونایټیډ عرب امارات دی چې کوم دا د یو اے ای، او بیا پسې یو دغه کې سعودي هم دی. خو هلته کې د دې ملکونو په نسبت باندې هغه زیات دی. بل دا ده چې د مسلمانانو ملکونو د ملیشیا د پرایم منسټر یو کیس دی چې $100 میلیون د هغه ذاتی اکاؤنٹ ته ویتلی دی.
$100 میلیون
او هغه جوابونه، هغه ته جوابونه نه وایي چې کله دغه پوښتنه کوي. د مسلمانانو ملکونو سره یو ستونزه دا ده چې دوی په دې خوټینګار کوي چې د دې عقیده د دې مذهب په دې غباندې بندیز لګولې ده، دا ګناه ګڼي. ولې عمل کې چې تاسو کتل شي د مسلمانانو ملکونه هغه دا و چې په دوربین کې منخکاریږي چې هغه سړی وایي دا صفا دي، دلته کرپشن نشته، دلته دا اداري فسادونه نشته. او بیا زیات تر په کې مسلمان ملکونو کې چې کوم دي، هلته ډیکټیټرشپ ته، یعنی د جمهوریت په ځای باندې امریت ته، او امریت دغه ټول ستونزې چې دي دا رامنځته کوي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب او کور موده.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو د شاغلی بیروز خان صاحب څخه تاسو هم د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو حال واورید. د اداري فساد په باب هم دغه د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپرنسي انټرنیشنل وایي چې افغانستان د نړۍ په فساد ککړو هیوادونو کې په دریم شمیر باندې دی. دغه ولی او په خپل د افغانستان حکومت څه کولای شي چې هم د اداري فساد او د بډو رشوتونو مخه ونیسي؟ از موږ همکاري منزه شهید د امریکا په سفر د ولسی جرګې لغړی شاغلی عبدالرحیم ایوبی سره مرکه کړې ده، او ځینې پوښتلې دي چې هغه په خپل په افغانستان کې د اداري فساد په اړه څه نظر لري. نور تفصیل هم دې مرکه کې.
افغانستان یو ځل بیا د فساد اداري کې دریم هیواد راغلی په ټوله نړۍ کې. نو افغانستان حکومت د فساد اداري ختمولو لپاره څه اقدامات اخیستي دي او څه داسې ګامونه اخیستي دي چې دا ختم کړي؟
متاسفانه افغانستان په یو ډېر خطرناک مشکل کې قرار لري. هغه مشکل دا دی چې د اساسي قانون یا د افغانستان قوانین چې دي څوک چې مسؤلیت تطبیق لري هغه هیڅ مسؤلیت تطبیق نه اخلي، بلکې قانون ته په خپل هم سپکاوی کوي او قانون د ځان په ګټه باندې څرخوي. کوشش کوي څوک چې مسؤلیت ته دی لري چې باید قانون د افغانستان کاغه اساسي قانون د افغانستان تطبیق مسؤلیت په غاړه لري، اما احساس د مسؤلیت نه کوي، مسؤلیت نه اخلي، کوشش کوي درځان لاندې څوک دی کولای شي چې باندې تطبیق کی برغ باندې کوشش کوي. یعنی هغه پښتو کې مطلب چې نور او بچ دي د لوري سره خړې دي. نو همدا در ټول لوی چالش دی چې دومره دي چې د افغانستان خلک د افغانستان ملت د د د د فساد په مقابل کې د د دغه سناخوال په مقابل کې چوپ پاتې دي، بلکې د فساد ګورو هر څوک متاسفانه په افغانستان کې یو شی چې ما په تیر څو کلو کې ولیدی، هر قاتل، هر اختطافکار، هر رشوت خور، هر قاچاقبر چې دی امنیت د افغانستان ملت نسی، خپل بچانی ورکړی دي، داغه باندې پیرا کوي، هغه ساتي، هغه روزي، کله چې ته چاته لاس ور اچي بیا وای چې د افغانستان موجوده حالات د دې تقاضا نه کوي چې تاغه چاته چې هغه ډیر په لوړه کچ یعنی وزیر دی، رهبر دی، مشر دی، هغه محکمې ته راکش کې به قانون ورته د شو لاندې کوي. یعنی د نظام بقا د قانون په ماته کې ګوري، یعنی کوشش کوي چې قانون در شو لاندې کوي د نظام د بقا په نوم، در حال دا چې هیڅ کله یو نظام بقا نشي پیدا کولای در څو چې قانون تطبیق نشي. مګر په افغانستان کې دا اوس یو اصطلاح ګرځېدلې ده، د رئیس جمهور یعنی موجوده رئیس جمهور د افغانستان د قانون مطابق نه دی، اجرایه رئیس د قانون مطابق نه دی، پارلمان د قانون مطابق نه دی، مشرانو جرګه پیلان چې کار کوي د قانون مطابق نه دی. نو کله چې دا درې مهمه او اساسي بنیادونه د قانون مطابق نه وي، بیا هغه مسؤلیت نه مني د دې چې د باید قانون تطبیق کی او ټولنه د فساد څخه خلاص کی. زه فکر کوم چې دا راپور افغانستان په بل کې اول وي، مګر دا چې په اوس په کلونو کې په افغانستان کې پیلن اقتصادي بحران موجود دی، پیسې نشته، هغه چور چپاول چې په خوازیات اوس پیسې نشته، کني فساد زیات شوی دی کم شوی نه دی.
څنګه چې تاسو هم ویله چې فساد اداري نور هم ورځ په زیاتې دوه دی افغانستان کې، دا په کوم ځایونو کې دی او د دې مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي او ولې کوم قانون چې جوړ شوی دی هغه نه تطبیقیږي؟
فساد په افغانستان کې دومره زیات شوی دی چې زه تاسو په چیلنج وان چې کته په خپل اداره کې یو پاک آشپز وغواړي چې دی باید غل نه وي، غلا ونه کی، یا ته داسې یو ډرایور ولري چې دی باید تاسو څخه د موټر تیل هم غلا نه کی. باور وکړي چې زموږ په ټولنه کې دومره په عم کې کړلې دی چې یو آشپز هم ته نسې پیدا کولای چې هغه دی په ایمانداری سره باوجود د دې چې دومره معاش به دی ولري چې د گزاره به پکیږي، مګر بیا به هم کوشش کوي چې دی
نو د دې علت څه دی؟
د علت دا دی چې ما مخکې ولوسم وایم چې یو دا دی چې خلک ملت د جرایم پیشه افرادو څخه دفاع کوي، د قوم په نامه، د سمت په نامه، د ژبې په نامه، یا هغه ارتباطات چې شخصي دی لري ورسره، یا ضرورتونه چې یو چا پره کوي، بل پاتې یو سړی دی یو میلیون ډالر د میاشتې غلا کوي، یو لاک ډالر په خپله ټولنه کې د قوم په نامه مصرفوي، نه لکه ډالر د ځان سره ایش دی، هغه یو لک ډالر د لپاره یو سیکورټی جوړ کړی دی چې هغه د عام خلکو څخه د استفاده ده، یا د قوم په نامه دی، یا د سمت په نامه دی، یا د ژبې په نامه دی. همدار قضایي ارګانونه، یعنی موږ د دنیا په څو ممالکو کې د یو مسلمان څخه پوښتنه کړې ده چې دغه قاضي چې ستا فیصله یې کړې ده دا خو هندو دی، وای الحمدلله ثم الحمدلله زه راضیم. اما په افغانستان کې مې عین سروې کړې ده، یو مسلمان مې د یو مسلمان قاضي او څارنوال څخه راضي نه دی لري. یعنی زموږ قضایي ارګانونه، زموږ امنیتي ارګانونه او زموږ پارلمان په کل کې حکومت مکمل په فساد کې دومره غرق دي چې د وتلو لپاره هیڅ چاره نه لري. یعنی کچیری ته هر څومره پاک کار په مخ په واخې، ستا اداره ته دې ته مجبور کوي چې ته بد کرپشن وکې، خپل رئیس خوشاله وساته، کنی دې ته ته مشکلات جوړي، بل اخر ته دې ته مجبور کوي چې ته باید استعفا ورکې یا خپل کار پرېږدې.
تاسو نه ډیره زیاته مننه یو بي سپ چې مونږ ته مو وخت راکو بریالي اوسئ.
ډیره زیاته مننه تاسو خو چې مونږ ته دعوت راکې او مونږ په دې ورزول چې مونږ خپل بس تاسو سره.
قدر منوریدونکو لیدونکو رازو یو بل مهم رپورت ولوریتا چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې یو واری بیا خپل رادیو فعال کړی دا او کوم چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. دغه ډلې په ننګرهار کې خپل نور فعالیتونه هم لا زیات کړي دي. په دې باب د وایس اف امریکا آشنا تلویزیون خبریال زبی الله غازی یو رپورت تیار کړی دی. اوریدو ته او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا یو ایفم رادیو نوی فریکوئنسی هغه چې حکومت ته د تبلیغاتي جګړې سرخوګه ګڼل کیږي.
ما معاهده داریم با فوج پاکستان. باز نه میګوتی چې معاهده مسلمان کوشي
ته په تیارا کې په دې لار تللم به خطر نه دی. حکومتي عسکر د پلټنی ونی مپوستلری خو د هوا د دغه چپو لورې نشي موندلې. د اسلامی دولت یا داعش ډلې په ختیځ ننګرهار کې د خلافت په نوم خپل راډیوي دوه ساعته نشرات اوس په پښتو او دری دواړو ژبو پیل کړي. اوریدونکي خورا ډیر دي ځکه خپرونې له نورو سره توپیر لري. دا د تورخم جلال آباد لوی لاره ده. په دې لاره ماخوستن ډېرې موټرې اوس تګ راتګ نه کوي. په دې دکان کې ګڼ ولسی خلک هر ماخوستن د داعش د وسلوالې ډلې راډیو اوري. د دې رادیو په خبرونو د لویانو سره سره ګڼ ماشومان هم روغ دي شوي.
بدرې مشت کې د خبرونو اورم او دې کې د خبرونو نشري کې چې سورتونه به کې حدیثونه به کې پیغمبر علیه السلام خبرې ما دا ته ونه تر نه پوری د خبرونه امه کې پښتو مو دریم شروع شي.
د خبرونی د جلال آباد خر په ګډون یو شمیر ولسوالو کې موریدل کیږي. د قران کریم تلاوت، احادیث، د حکومت او طالبانو خلاف تبلیغ، داعش ته د خلکو وربلل، د هغوی د کړو جګړو خبرونه، حکومتي خلکو ته خبرداري، پښتو، دری، عربي ترانی او ګڼور هغه څه دي چې د خلافت د رادیو خبرونی جوړي. حکومت څو واره د دغه خبرونو د بندیدو خبري کړي خو لا هم ندی بریالي شوي. ځایی اوسیدونکو او د مدني ټولنو په اعلان دغه نشرات د ذهنیتونو د اړولو مؤثره لاره ګڼي.
څو کسان ما داسې ولیدل چې هغه په ټوکو یا په رښتیاو باندې وویل که دغه راډیو هم داسې فعالې کېدی شي چې موږ بس 80% موږ داعش شوي وسلو. نو په کار دا ده چې دغه حکومت باید د دې مخنیوي کړی وي، لیکن اوسه پورې چې مخنیوي نه دی کړی نو دا د دې بدبختي ده، د ولس بدبختي ده چې داسې حکومت سره د دې میله جوړه شوې ده چې هر یو کار کې خپل ناکامي ښیي او خپل وړتیا نه ښیي.
خو ولایتي ادارې اعتراف کوي چې د خلافت په نوم د دغه راډیو د خبرونو په بندولو کې پاتې راغلي.
یو صد د پاره یا څو لحظو د پاره په وسیمه کې دوی پورته کیږي او بیرته له نور ځایونو ته ځان رسوي. په دقیق ډول د دوی ځای په نخ کېږي نه. همدا لامل دی چې موږ د دوی راډیو په لمنځه وړلو او همدارنګه د نشراتو په ختمولو کې تر دې مخاله پورې ډیر خنې وبرج شوي.
می دانستیم چې استاد در نه
د والی ویانت او الله خوګیانه زیتای چې نشرات د شینوارو ولسوالیو له هغه سیمو کېږي چې ډیورن کرخه ته ورسیر مول حکومتي ولکی وته لیدي. هغه د خلافت رادیو کې دونکو نشرات د ذهنیتونو لپاره دومره خطرناک نه غړي او وایي هڅه داده چې سیمه معلومه کی. د اسلامي دولت نوم یا داعش ډلې په وار وار لمدغه رادیو اعلان کړي چې حکومت او یا بهرني ځواکونه روان نشرات نشي بندولې. زبی الله غزي اشنا ټلویزیون.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا کې بچا خان په هنتون باندې ل ورستي بریدو ورسته کابل او اسلام آباد اړیکی یو ځل بیا لتاو تریخوالی سره مخ شوی دی. د هغه ورسته چې په پاکستان کې د پوج د ویاندی ادارې د مشر لخوا دا تور ولګیدي چې په ترګر بریدونکو کې د افغانستان خاوره کارول شوی ده. اما ولی په داسې وخت کې چې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبرې اترې رانږدې سي یا بیا لیوالتیا ورته څرګند سي، داسې پیښې په منځ کې راسي او بیا د دواړو هیوادونو اړیکې له تاوتریخوالي سره مخ شي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد په سیمه کې له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. یو ریپورت برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا په خوانی علا وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدرخان هوتی وای دی کې هیڅ شک نشته دی ځنې دښمنان دواړو هیوادونو کې عمل لیدل نه غواړي.
د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د خرابولو کوششونه مسلسل روان دي، تسلسل سره جاری دي. څومره چې د دواړو ملکونو د دواړو مملکتونو مشران او ادارې یو بل ته د نږدې کېدو کوشش کوي او د اعتماد د فقدان ختمولو کوشش کوي، هم هغه مره چې کوم دینو داسې قوتونه شته چې هغه د تعلقاتو خرابې د پاره د اعتماد د فقدان د جاري ساتلو د پاره د خپل سازشونو چې کوم دینو اغه نه باز نه راځي خپل سازشونو د اغه جاري دي.
د چارسدي باچا خان په هنتون تر هغه غربرید کې دوی شتنان وجل شوی وو چې پکې زیاتره د دغه پهنتون مسولین یا طالب العلم دي. هم دغه وجد چې په هواد او خصوصا د پښتنو سیمو کې په دغه برید سخ برګون مخې تر روان دي او خلک د حکومت او پوه نه د غښتنی کوي. دوی ته د اصل دښمن په ګوته کړی شي او دغه دښمن په ضد اوس عملی ګامونه پورته کړل شي. د جماعت اسلامي پاکستان مرکزی مشر سراج الحق وای ځنی حکومتي او سکیورټي چارواکي د هند اړخته ګوتی اوچتوي ولی کام د حقیقت نه خبروي.
دوی پرونم دا خبره اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د هندستان سفارتخانه داسې اشاره دوی ته ملو شوې دي او چې په دې ناول پیښه کې ده انډیا لاس مسترد کې دي نشي. ولی دا خبره تر څومره حقیقت ته نو د دې ټول حقایقو نه د قوم د خبرولو ضرورت ده. زه دا وایم چې دی وخت کې د قوم نه خبره پټه ساتل دا د حکومت په ګټه نه دي او شپ شپ کول نه دي پکار. واقعي کې هندستان په دې سیس کې ملوث ته نو بیا باید چې حکومت په خپل هغه ټولو پالیسیانو باندې نظر اسانی وکړي چې یو طرف ته دوی د غوښه د دوستۍ خبره کوي او دویم طرف ته غوی د منګ د بچو په نوستو کې د وجلو د فار منسوبې پلانونه او سازشونه کوي.
سیرنکاران دا نظر لري پاکستان افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو ته پکار ده په ګډه د هغه ټولو ترهګرو ډلو او پر طاقتونو په ضد یو ځای ګامونه پورته کړي. څوک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خکېدلو کې خندونه اچوي او کچري دواړه هیوادونه په یو بل شک او تورونه لګوي نو دواړه اړخو ته امنیت راوستل به دوی لپاره ګران وي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
خدر من اوریدونکو دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ریډیو راډیو خبری خبرونه ته غوږی سه. رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د بادشاہ خان د پوهنتون پیخي ورسته د هغه تعلیمي ادارو پر ضد مقدمه درج کړي چې د امنیت ساتنې لپاره یې کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. په دې حقله نور تفصیل د ډیو راډیو خبریال ریاض حسین تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کړي.
د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې صوبایي حکومت د 1478 تعلیمي ادارو چې پکې کالجونه او زیاتره شخصي سکولونه شامل دي په ضد مقدمه درج کړې دي. داسې رپورټونه مخې ته راځي چې صوبایي حکومت دا پلان لري چې په تعلیمي ادارو کې یو ځل بیا استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړي چې هغوی په خپل د حفاظت کولو جوګه شي. خو په عبدالولي خان پوهنتون کې د جرنالیزم د سانګې چیرمن شیراز پراچا ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې باید د ادارو خپل سکیورټي تیار کړي شي او ذمہوار خلکو ته لایسنسونه جاري کریشی
اورال سکیورٹی انہانسمنٹ دار حکومت اور ریاست سے مواریدا ٹریننگ ورک کریشی ہر یو تعلیمی ادارے کی سکیورٹی خلل اور ضد کردار داتی وی چہ غیر کردار کی تربیت ملاو شی چہ غیر دار سکیورٹی کنٹرول ہو شی نو دا ٹریننگ پولیس سرا فوج سرا اور نور اداروں سرا چہ پرائیویٹ ادارے دی ری چہ غیر سرا دے کردار تربیت ملاو شی اور صرف تربیت تک کسانو تدی مسئلہ ملاو شی.
سیلنی وای چہ خیبر پختونخوا کی د سلور سوا اتش پی تعلیمی ادارو پد د مناسب سکیورٹی د گامونو نو چتو کولو په وجه باندې مقدمه درج کړی شوې دي چې پکې د پیښور دننه 155 په مردان ضلع کې 138 په کوهاټ کې 15 په بنو ضلع کې 138 او په هزاره ډویژن کې د 13 تعلیمي ادارو د مشرانو په ضد مقدمه درج کړی شوې دي. ماهرین وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښنه وروسته په ټول هیواد پاکستان کې په ګډه توګه د سیاسي ګوندونو په صلاح نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و، خو په هغې باندې پوره پوره عمل درآمد مخې ته نه راځي. د پاکستان دننه پخوانی د پولیس صوبائی مشر او د استخباراتي دارو ډایرکټر شعیب سډل وایي
اکشن پلان اس پہ باتیں زیادہ وہی ہیں، کام کم ہوا ہے. پلان کی جو 20 پوائنٹس ہیں ان کی ٹائمنگز کیا ہیں، کون سا پوائنٹ کس وقت تک.
دوی وائی چی پا قامی ایکشن پلان باندے عمل کم شوی دے او خبر ور باندے زیادتی کی گی. پا دغا پلان کے چی کمی شل نکتے ور کلی شوی بے دا حقی دا پارا سوخ ندے مقرر کلی شوی چی ترکم پوری با دغا عملی کلی شی. پا دے کے دا خبر ہم نشتا چی دا صوبائی او مرکزی حکومت زیموارے سدی او سنگ با پا حقی باندے عمل درامت کوی. پا دے کے زیادتی مهم خبر داوی چی پا گڑا توگا با دا پلٹنی کمیٹے جوڑولی شی. بلا دا خبر هم د چې د پاکستان د بچاو د قانون د لاندې خصوصي اختیارات ورکړې شول چې پکې خصوصي عدالتونه جوړول شامل وو، نکټا جوړول وو. یو کال اوشو په هغه باندې عمل درآمد نه دي شوی. تش په خوله باندې خبرې کول نه دي، بلکې د ترهګرۍ په ضد عملی ګامونه هم پورته کول دي. د مدرسو د اصلاحاتو ذکر پکې شوی وو، او بل خبره دا ده چې د ترهګر تنظیمونو پندونه به بندول شي، خو تر اوسه پورې هیڅ په نظر نه راځي. د صوبایي حکومت وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه 18 تعلیمي وړې او غټ اداری خپل کار سر ترسوی او پټول صوبه کې په مجموعي توګه 55000 امنیتی چارواکي موجودګی لري. د صوبایي حکومت د فرادا ناممکنه خبره ده چې ټولو تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکړي. یاد دی چې وړاندې به په پاکستان کې د کالجونو په سطح باندې د 60 نمبرو عملی پوزي تربیت ورکول شو، خو په کال 2002 کې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې دغه د ان سی سی تربیت هم ختم کړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمنو اوریدونکو، بچا خان پوهنتون باندې له ترګر بریدو وروسته د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا او نور سیمو کې میشته افغان کډوالو ځورونې لړۍ یواره بیا شروع کړې ده. تر دې وړاندې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې چې ترګر بریدو سول، هغه وروسته هم په ډیر زیات شمېر باندې افغان کډوال ونیول سو. ولې هم داسې کیږي چې د هر ترګر برید وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کیږي، او آیا د مهاجرو لپاره نړیواله اداره په د دې د مخنیوي لپاره څه اقدامات هم کوي او کنه؟ زموږ خبریال احسان محمد خان هم په دې اړه د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې ویاند په پاکستان کې دنیا اسلم خان سره یو مرکه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ای پی ایس د اټاک بعد خو بیخي زیات افغان کم په پاکستان کې وو. په دا کې هغه افغانان چې رجسٹریشن کارډونه سره وو پاکستان کې دی او رجسٹرډ مهاجر په حیث اوسېږي، او هغه افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې اوسېږي، دغه دواړو ژوندونه په ډېر مشکل کې وو. د باچا خان یونیورسټي چې کوم واقعه شوې ده، د هغه بعد دونه زیات شمیره کی یو این ایچ آر ته شکایتونه نه دي ملاو سوی. په دې کې زموږ په پورا څلور صوبو کې هیلپ لاین نمبرونه دي چې هغه کیمپ کې میشت افغانان ته هم معلوم دي، او نورو علاقو کې چې کوم خلک دي هغه ته هم معلوم دي. نو دا نمبرو په لاره باندې مشتره معلومیږي، او چې کوم د یو این ایچ آر سره مرستې ادارې دي، دا هغو په لاره مشتره معلومیږي چې حالات څه دي. کیدلی شي چې په داسې علاقو کې چې اوس هم هغو ته د حکومت د خوا سره دا معلومات نه دي ورکول شوي چې رجسٹرډ افغانان سره په کار نه ده چې وهل یا نیول وسي. هلته کیدلی شي دا پیښ شوي چې کوم افغانان سفر کی او خپل پی او آر کارډونه نه ورسره، د هغو د خاصه دا شکایت چې پولیس هغه ونیسي یا پیسې ورسره واخلي، او د داسې د مخنیوي لپاره د یو این ایچ آر د قانوني مرستو چې کوم ټلیفون نمبرونه یې اداري دي، که کیس پر وخت باندې رپورټ شي نو پر وخت باندې یو این ایچ آر په مرسته باندې دا خلک د جیل ته د سبا چې پچاو شي.
سمه ده. خو دغه تاسو چې وویل چې د چا رجسټریشن نه وي شوی، د نادره د لارې یا هغې سره دغه کارډونه نه وي، دغه افغان کډوال چې دلته اوسېږي، آیا دغه کمزوري د هغې ده چې کوم اوسېږي، یا دې ته دغه موقع ورکړلی شوې ده چې دې خپل رجسټریشن وکړي؟
رجسٹریشن لپاره ضروری ولا چې د حکومت پاکستان مطلب تاریخ په تاسو ته وایم چې رجسٹریشن د کوم افغانان د اصول یې سو افغانان نو رجسٹر شوی یا د رجسٹریشن سپاته شوی وو په کال 2015 کې د پاکستان حکومت اول وار د افغان مهاجرینو مردم شماری کړې وه او چې چا چا کوم افغان په هغه مردم شماری کې حصہ اخستې ولا هغه ټول بیا په کال 2018 کې رجسٹر شوی وو او د نادرا د خواصه ټولو ته پی او آر کارډونه ورکول شو خو چې کوم وخت مردم شماري او بیا رجسٹریشن شروع ولو ډیر افغان چې ها وخت په پاکستان کې میشتولو هغه نه هم خبر چې ولي د بیری د وجه یا یو څه فکرونه اندېښه او سره وي هغه ځانونه نه کوي رجسٹر او دا د دې خپلې خوشي او د خپلې رضا فیصله ده بار بار د وایونګو باوجود د میډیا پلاری د شورا میټینګو پلاری خلکو رجسٹریشن ته ځان نه راوستو مردم شماري ته ځان نه راوستلو نو په دې ته 2018 د رجسٹریشن نه بعد په پاکستان کې بیا نوې رجسٹریشن نه وسوي
دنیا اسلام خان که اداره ته وایي چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشته دي او د پی او آر کارډونه لري د دې وخت د 2015 کال دسمبر میاش خودل شوی و آیا د پاکستان حکومت لخوا دغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شوی دی
د پاکستان حکومت د خاص افغان مهاجرینو چې د سیاسي سره پی او آر کارډونه ورسره دي هغه کارډونه په 2015 په اخر کې ایکسپایر شو پر میاشتې مدته کې اضافه شوی دا او د شپږ میاشتې اضافه چې دا یو نوې ډیډ لاین لري دا چې یو آرزي اکستنشن دی په دې چې د پاکستان حکومت چې کومه ستراتیژي ده په هغه کې د سفرون وزارت حکومت پاکستان دا سفارش شوی دی چې افغانان ته د 2018 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکول شي خو تر اوسه پورې د پاکستان کابینېټ دا ستراتیژي نه ده پیش کول شوې او تر اوسه پورې د پاکستان د کابینېټ له خوا په دا ستراتیژي باندې هیڅ رد عمل نه دی راغلی نو د هغه وخت پورې چې دا ستراتیژي د کابینېټ په یو اجلاس کې منظوره کیږي د پولیسو د خوا د تنګولو یا د نیولو د مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم د شپږ میاشتې اکسټینشن ورکړي او موږ امید کوو او پاکستان حکومت څه دا غوښتنه کوي چې ژر د جراتي ستراتیژي د حکومت افغانستان ته هم د پاکستان حکومت ورکړې وه په هغه باندې عمل درآمد وکړي چې دا شارټ ټرم اکسټینشن ختم شي او خلک خاص کر چې کوم افغان سټوډنټ په پاکستان کې سبق وايي مهاجرین د هغه ستونزو ته وګوري او د هغه لپاره د اکسټینشن د 2018 کال پورې کړي
دنیا اسلام خان ستاسو یو جهان مننه
تاسو ډیر مننه
احسان محمد خان وایس اف امریکا دیو ریډیو پېښور
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه د خضر منو ریډونکو خیبر پختونخوا کې ګومل بوهنتون د تیرو دوو نه راهسي د امنیتی ستونز لامل تړل شوې ده او د دې بوهنتون زده کوونکو وایي د دوی ډیر وخت ځای شوې ده او دوی غوښتنه کوي چې زر تر زره د دوی بوهنتون او لیلیا خلاص کی دا غ ریپورت د عدنان بیتنی د چرالې غلې ده تاسو پام د دې ریپورت سره ګرځو
د وسلوالو لخوا ممکنه حمله تر سره کېدو له امله ګومل یونیورسيټي له تیرې درې اونۍ راسې ټول تدریسي عمل تړلې او هوستلې بندې کړې دي ګومل یونیورسيټي د سوبې دویمه غټه یونیورسيټي شمارل کېږي چرته کې نږدې د 9000 نه زیات نارینه او زنانه محصلین تعلیمي زده کړې تر لاسه کوي یونیورسيټي انتظامیه په خبره دغه اقدامات ممکنه حمله او سکیورټي خرچاتو له امله پورته کړي او اعلی سرکاري چارواکو سره د کلک امنیتی تدابیر پورته کولو په اړه خبرې توندې کړې دي اخره طالب علمان د خپل مستقبل په اړوند اندیشمن دي او له حکومتي چرواکو څخه د تحفظ او په یونیورسيټي کې تعلیمي هلې ځلو بیا بهالۍ لپاره ګړندي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي. زیاتوي یونیورسيټي بندولو په ځای سخت امنیتي تدابیر نیولو ته زیات ضرورت لري. په دې اړوند یونیورسيټي پبلک اډمنستریشن ایم فیل سټوډنټ شیر الله خان وزیر وایي
کا کالج وي نه کا سکول سیستم وکسه هغه پراپر نه دی او دغه شای چې ځنه ادارې دي چې الریډي ایمیج ولا په بمینه باندې ورزولې شوې دي یا په کوم شی یا ټیچرونو تعداد نشته او چې کوم خلوصې ادارې دي هغه سره مصر دا سازش راوند دی دا چې کوم مغاوي په ځنه باندې اټیک شي لکه بچا خان یونیورسيټي باندې وشو او ځنه چې کوم خلوصې ادارې دي هغه په سازش په تعداد باندې بند کړل شوې دي دا ایمیج د کوم د پر ډېر بے انتهایی زیات نقصان دی چې ایمیج د کوم دغه سره مخ کیږي.
دی آی سی آی ټی ډیپارټمنټ یو بل مواصل یارګل احمد زای ویل
غشتنه مو دادا چې زر تر زر یونیورسيټي شروع سي او دغه د نور زمون کلاسونه شروع سي ور سره قرار قرار نو دا سبي چې زمون به نو وخت زی کیږي او زمونږه هغه کوم دی سیستم دی درسي سیستم چې دا هغه په خپل ټیم سره ختميږي دا سینه چې کنه بعضی وختونه مخکې کلنو کې زمونږه کوم ټیم به چې یو سیمستر څومره ټیم کې به ختمي دا هغه به یا به وکسو یا به رسته سره دی چوټیانو لامل
دی یونیورسيټي کې بیا تدریسي عمل به حالولو په اړوند د صبي یونیورسيټانو مرستيال چیف سیکرټري کلیم الله بلوچ وایي دغه د یونیورسيټي درنه مسله ده زیات کړه یونیورسيټي به اختیار دي او په خپل به حل کوي. کله چې ډیوا رادیو ځنې طالب علمانو مستقبل په اړوند او پوښتل نو وایي دغه یو مشکل سوال دی چې دی په خپل نه پوهیږي.
یہ تو یونیورسٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, ان کو اگر ہمیں کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کو دیتے ہیں, باقی تو لا اینڈ آرڈر تو لوکل اینڈ انٹرنل ان کا اپنا سیٹ اپ ہے.
اب ان اسٹوڈنٹ کا مستقبل کا کیا ہوگا؟
یہ تو آپ نے مشکل سوال پوچھ لیا ہے جو میرے اس میں بھی نہیں ہے.
گومل یونیورسٹی تدریسی عمل دے سیکیورٹی خدشات اللہ عاملہ پدا سے حال تڑلائی چھے پا پیشاور کے تیر شوی کال پا آرمی بلی سکول تر سر شوی حملے ورست صوبائی حکومت لنڈائی سخطر لاسا شوی پا کربون روپائی پا تعلیمی ادارو پا تحفظ خرچ کولو دا واکوی په دغه پیسو کې په اربون روپۍ ګومل یونیورسيټي ته هم ترلاسه شوې دي. د یونیورسيټي انتظامیه چارواکو په خبره دغه ترلاسه شوې په اربون روپۍ د سکیورټي په تدابیرو مصرف کړي, خو څېړونکي وایي دغه پیسو د غیر ضروري استعمال په وجه انتظامیه د مشکل سره مخامخ ده. یړ دی وی چې ګومل یونیورسيټي په باچا خان یونیورسيټي تر سره شوې برید څخه مخ تړل شوې ده.
دا مسله په وروستو باندې ویس سیکرټریټ یا اډمنستریشن بلاک دی, خو په دې کې څوک هم خبرو کولو ته تیار نه وو. دومره راته وویل چې په دې ګومل یونیورسيټي کې نږدې نظره نرینه او زرنه طالب علمان انرول دي او دا خبره هم زیاته کړه چې کم ممکنه خطرات پیښ دي هغه په والا باندې د میټینګز روان دي. خدا نشي ویلای چې په ګومل یونیورسيټي کې بیا تعلیمي زده کړو پروسه لکم تاریخ نه شروع کړي سي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دا وایس اف امریکا جوړی جیو ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سیو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په چین کې ل خپل هم منصب سره ملاقات کړی دی او د شمالي کوریا له خوا هغه ورستۍ ازموینه چې د هایدروجن بم کړی ده د هغه په اړه خبري ورسره کړی دی او دواړو مشرانو په دې موافقه کړې ده چې ملګری ملتونو کې به د شمالي کوریا په ضد سخت قرارداد وړاندې کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری او د هغه چینی هم منصب وانګ یی ترمنځ خبرې ترې نږدې 15 ساعته پورې جاری وې. په دې خبرو اترو کې دواړه په دې متفق شو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې جوړولو ارادو مخه نیول لپاره به ملګرو ملتونو کې هڅې توندول وي او د شمالي کوریا لخوا په تازه او کې شوی اټومي ازموینې پر ضد به سخت قرارداد وړاندې کوي.
کیم جونګ اونز اکشنز ار ریکلس اند دی ار دینجرس.
د کیم جونګ اون اقدامات ډیر خطرناک دي. په دې فرق نه پریوږي چې هغه د هایدروجن بم په جوړولو کې کامیاب شوی دی او کنه. فرق پدی پریوزی چی دے دا دی دا پارا حسی کئی
خاغلی کې زیات کړه چې یو شمیر مختلف ګامونه باغستې کیږي چې ورسره به د شمالي کوریا ولسته سزا نه ملاويږي چې پکې د کشتو تګ راتک، کوئلی، خام تیل او د سرحداتو کسٹم شامل دي. چین د شمالی کوریا اقتصادي جز دی او اندېښنې دي چې بیجینګ به پیونگ یانگ باندې اضافي بندیزونه لګولو کې لملیټ نه کار اخلي. د چین خارجه وزیر وانګ یی وای
د چین دریز واضح او مناسب دی او موږ د شمالی کوریا په اړه د چین د دریز په حق لا بے بنیاد قیاسونه ردو.
هاغلی وانګ دا اونه ویل چې چین شمالی کوریا ته سزا پتوګه کوم ګامونه مناسب ګڼي. خدای ویل دی چې چین ته پکار ده چې ټول قرارداد دی عملی کړي نه چې د دې ځنی برخه.
قدر منو ویدونکو ولیدونکو پښتانه که یوې خوا ته د ترهګرۍ نه ځپلې شوې دي، نو بلې لورې ته د کار او روزګار نه هم دوی د دې د سبب د بې روزګارۍ سره مخ دي. د اسلام آباد پښتانه هم سوای په دې حکله دغه ریپورت به تاسو ته تفصیلي ریپورت دی چې د مشال ریډیو خبریال وړاندې کړی دی، تاسو ته به وړاندې کړو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ګڼ شمیر پښتانه په اسلام آباد کې خواري مزدوري کوي. د دغه مزدورانو په وینا چې په خپلو سیمو کې د روزګار د نشوالي له وجې دوی سرخار ته راغلي خو سخت یخنۍ د دوی په کار اغیز پرې باسلې. د اسلام آباد په رانا مارکیټ کې د مزدورۍ په تکل د سړک په غاړه ناست دغه مزدوران وایي چې مزدوري ورته کله کله ملاويږي.
روز داسې نی لکه خلک ګڼ دي، اجمی دي، سړزی ده، پدې کې دونه کار لکه لګ ډبګي. پدې رانه مارکیټ کې هر څه ګران دي. یو کپچې اوس دلته په 100 روپیا باندې ده او روټې دلته څنګه 200-150 روپیا ده هم پورا دغه نه کېله.
د ایوی امریکایي ادارې ټریډینګ اکنامکس تر مخه په پاکستان کې دا وخت 6% خلک بیروزګار دي او د ګرانې شره هم د 6% نه زیاته ده. که څه هم دغه پښتانه مزدوران هر ورځ د یاد مارکیټ مخې ته د مزدورۍ په لټون کې ناست وي، خو د تیرو څو ورځو راهیسې سخت یخنۍ او لړې د دوی په مزدورۍ بد اثر غورځولې.
نو سخت برداشت کوو، غټه خبره سخته ده. د ملک دغه د وجه سخت برداشت کوو چې ملک مخوې نو څوک دغه خو نه دي چې لکه سخت په یخنۍ کې په واورو کې او په دې لوړه کې لاسونه روباسي او لکه دغه کوي څوک خپل بچی نه خرابوي.
د دې مزدورانو په وینا چې پښتنه سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ ده چې له وجې دغلته د روزګار موقع کمې شوي دي. دوی وایي چې د یوې ورځې مزدوري ورته د 200 نه تر 1000 روپو پورې ورکړی کیږي او په دې ګرانۍ کې پرې گزاره کول ګرانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، زه هم د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د کلیوالي پرمختیا د ادارې یا بی آر اس پی د چارواکو او په کل عبدالله کې د ځایي قبایلي مشرانو ترمنځ یو غونډه شوې ده او هم د بی آر اس پی او قبایلي مشرانو په غونډه کې په سیمه کې د چشلو د صفا اوبو، د روغتیا او د مکتبونو په حواله سره خبرې شوې دي. زموږ خبریال نعمت الله سره دې هم دې غونډې ته ورغلی او د بی آر اس پی له چارواکو او قبایلي مشرانو سره خبرې کړې، یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو اولیدو ته احساس پام راګرځو.
د بلوچستان د رول سپورټ پروګرام غیر دولتي مرستندوی ادارې او د سیمې د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو تر مابین سوي په دغه غونډه کې په سیمه کې تعلیمي پسماندګي او طبي سہولتونو د نشتوالي په حق خبرې وسوي او بی آر سی پی غیر دولتي تنظیم لخوا په سیمه کې د تعلیم او سیاحت روغتیا په څنګه کې سوي کارونو جارج واخیستل سو. په دستوره کې شریک د سیمې قبایلي مشرانو لخوا د عام خلکو ته ورپېښ ستونزې ورپګوته سوې او د حکومت لخوا ودې ترپېښ مسایل د نه حل کولو ګیلې هم وسوې. په دغه مهال یو قبایلي مشر ملک عبدالخالق غبیزي و ډیوار ویډیو او ټي وي ته د خلکو د ستونزو په هکله وویل.
مو ذمہ داران ته موږ دا وای چې دی دلته دا کمیانی لري کی اساتذہ باید د ډیوټي پابند سي او کم میډیکل ټیکنیشین زماله دا باید هغه په بیسیکل ته نوټانو کې حاضر سي د علاقې د ترقی او د د پاره مطلب د بی ار اس پی والا سر کومه کوي زبې سيتي قبایلی مشر مطلب وهر تعاون ته تیار یو موږ متحده قبایل د ازمر جرګه د ازمر قبایل ان شاء الله تعالی دغه پروګرام چې د علاقې د ترقی د پاره روان دي د دې هر وخت موږ مرګري کو
په دغه دستوره کې د خلکو ستونزو معلومولو وروسته د بی ار اس پی غیر دولتي سازمان لخوا په سیمه کې د خلکو د شګړې د پاره د دوی لخوا سوي ترکیاتي کارونو په حق وویل سو د بی ار اس پی یو سیمه ییز مشر په دغه مهال وډیو رادیو او ټي وي ته وویل چې ودې ته د سارنې په لړ کې ورپېش مشکلاتو باوجود د خلکو د شګړې د پاره یوازې په ځلا کې لاودله چمن کې د تعلیم او سیاسي روغتیا په څنګه کې په کورونو رپو ترکیاتي کارونه کړی دي
د نیو سکولان جوړو دغه سلاوه په سلورو زړو سکولانو کې د ریپیرینګ او مرمت کار کوو د دې سلاوه په یونین کونسل پرانه چمن کې موږ پنځه نیو سکولان دغه سلاوه په اته زړو سکولانو کې د سرکاري سکولانو کې موږ د ریپیر اینڈ رینوویشن کار کوو د دې سلاوه موږ د لسم چکه مالکان دي چې زده کړې کوي دغه د پاره موږ د ټیوشن د دوو سنټرانو بنبس کړی دي چې په هغه کې باغ د نه مو د لسم تیاری کوي د دې سلاوه موږ د لې په دوو په بچوګان کې کار کوو پر هیلت او پر هیلت باندې په ګردې په نکې کې ما په پرانا چمن کې د دې سوال علاوه بیا رسپی د لې په د کمپلیکس چې موږ ولاړو دا کمپلیکس تعمیرم بیا رسپی کړی دي او ورسره سره د چمبر اف کامرس دفترم موږ د لې جوړو او د دې سره ورسره په ګورنمنت ګرس کالج کې موږ یو وومن ټیکنیکل سنټرم جوړو
کړکېچنه وزلرونکي بلوچستان ایالت کې سیسومر ادي خلک او سکیورټي چارواکي د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي د غرنګ غیر دولتي سازمانونه هم د مختلفو تندرو او لغوسوي سازمانونو د غواښونو لاندې کار کوي په 2011 کې د پښین ځلې څخه د بی ار اس پی شپږ کارکونکي تشتول شوی وو خو بیا هم د غیر دولتي سازمان په سیمه کې د خلکو د شګړې لپاره په کار کې بوخت دي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
د ورځې خبری خبرونه لا دوام لري خضر منوریدونکو پاکستان کې غیر دولتي ادارې وایي چې نږدې 1.5 میلیون ماشومان لا وارث دي او هیڅ شناخت هم نه لري دغه ادارې د مدني ټولنې مشران د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه لا وارث ماشومانو ته دي شناخت ورکي او په دې حق له د هیواد په اساسي قانون کې دي هم بدلون راولي دغه ریپورت زمونږ خبريال پیر ولایت شاه تیار کړی دی او ریډیو تاسو پام راګرځو
دغه سماجی کارکونان د حکومت نه په دې اړه د قانون سازه کولو مطالبه کوي او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکمرانان د خپل شخصي او سیاسي ګټو لپاره خو هر رنګه قانون سازي کوي خو په ملک کې د لکونو لا وارث ماشومانو شناخت معاملې ته اړو پام نه ورکوي په دې اړه یو سماجی کارکون سارم برنی صدا سوای
حکمرانو کو کوئی ڈر ہے شناخت دینے میں تو میں اپنا نام دیتا ہوں سب کی ولدیت میں جتنے لا وارث بچے میرا نام ڈال دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے
دی وای چې که حکومت لا وارث ماشومان ته شناخت ورکولو باندې یریږي یا شرمیږي نو زه دې ته تیار یم چې خپل اداره کې ټول لا وارث ماشومان ولدیت کې خپل نوم ولیکم سماجی کارکونان دا د ریزم خپلوي چې پاکستان کې میشته غیر ملکیان خود پاکستان شناختی کارت او پاسپورت حاصلولو کې کامیاب شي خود شناختی کارت اداره نادر لا وارث پاکستانی ماشومان د خپل کامی شناخت نه محروم ساتي دوی ټینګار کوي چې که وزیر اعظم او د داخله چارو وزیر اوغواړي نو د دې معاملې ډیر په اسانتیا سره حل راوتلی شي ځکه چې د نادرا لپاره د یتیم او لا وارث ماشومانو د شناخت لپاره یو نظام جوړول سګرانه خبره نه ده د پاکستان په کچه د لا وارث ماشومانو لپاره جوړ یو ادارې سویټ هوم مشر زمرد خان د حکومت لخوا لا وارث ماشومانو په اړه پالیسۍ باندې سختی نیوکه کوي او دې زیاتوي چې د حکومتي به حصې د وجه ترهګر او انتها پسند ډیر په اسانتیا سره دغه لا وارث ماشومان د خپل ناوړه مقاصد لپاره کاروي
اس وخت ته مې سمجھته یم چې پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی اور اس دہشت گردی کے اندر جتنے بھی بچے استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یتیم اور لاوارث بچے ہیں
دی وای چې د پاکستان تر ټولو لوی مسله تر هغری او انتها پسندی ده او د بده مرغه تر هغری په واقعیاتو کې اکثر له لاوارسه او یتیم ماشومان استعمالیږي. د تیر فوجي امیر جنرال پرویز مشرف حکومت لاوارسه ماشومانو ته قومي شناخت ورکولو کار پیل کړیو، خو لږه موده پس د نامعلومو وجوهاتو له کبله دغه عمل ځنډولې شوی. پاکستان کې نه یوازې سماجي کارکنان بلکې قانوني ماهرین هم دا نظر لري چې حکومت لاوارسه ماشومانو ته شناخت ورکولو کې غرضی نه دی. په دې اړه وتلی قانوندان او د های کورټ یو پخوانی قاضی شایق عثماني صدا سوایي،
قانون جہاں تک ہے اس میں تو پروویژن ہے، ایک گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے 1890 کا جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا تھا، اور اس کے تحت لاوارث جو بچے ہوتے ہیں نابالغ بچے، ان کا گارڈین جو اسٹیٹ ہوتا ہے یعنی حکومت ہوتی ہے.
دے وای چې د انګریز د دور قانون ګارډین اینڈ وارڈ ایکٹ کال 1890 کې دا گنجائش موجوده دی چې حکومت د یو لاوارث ماشوم د سرپرستۍ ذمہواری د عدالت په ذریعه یو تن ته ورکړي، او دغه سرپرست به په دې ماشوم یا ماشومه باندې هغه ټول حقونه حاصلوي کوم چې حقیقي مور او پلار په خپلو ماشومانو لري. خو د شایق عثماني په وینا اصل خبره د حکومت د نیت ده چې داسې کړي. نوموړي په دې معامله کې د حکومتي بېغورۍ یوه لویه وجه د مذهبي ډلو لخوا ممکنه مخالفت هم وبله، او زیات چې حکومت د مذهبي ډلو د غبرګون د یری لاوارسه ماشومانو د شناخت په اړه د قانون سازۍ نه ډډه کوي. واضح دی وی چې په ګرده نړۍ کې د سټریټ چلډرن یا په لارو کوڅو کې د توغړیدونکو ماشومانو شمیره 10 کروڑ ده، او پاکستان کې تر 15 ملیونه پورې داسې لاوارسه ماشومان دي د چا د ولدیت چې پته نه لګي، او هر کال په دغه شمیره کې د 12,000 ماشومانو اضافه کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو، یو ور بیا زو د پاکستان کرکټ ز پلی بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې د ایران او د پاکستان د سرحدونو د شریک کمیسیون غونډه د 2 ورځو لپاره پیل شوې ده. په دې غونډه کې د ایرانی بلوچستان او سیستان مرستیال والی او د پاکستان لخوا د بلوچستان چیف سیکرټري یا مشر سیکرټري په دې کې برخه اخلي. د خپلو پلاو سره حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او د ایران د ګډي سرحدي پولي د کمیسون غونډه نن په کوټه کې پیل شوله. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې د دواړو ګاونډي هیوادو د دغه ګډ کمیسون دا 9 غونډه ده. په غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحدي پولي په حق لباندې خبرې روانې دي. د ایران له لوري د دغه غونډې مشري د سیستان بلوچستان مرستیال گورنر کوي، او د پاکستان له لوري بیا د بلوچستان چیف سیکرټري سیف الله چټا مشري کوي. په غونډه کې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې په غیر قانوني ډول باندې تګ راتګ، د تراګري د پیښو د مخنیوي، د زندانیانو د تبادلې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خبرې ترسره کیږي. په غونډه کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سیکرټر اکبر حسین دورانی او د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د پاکستان 15 ضلع چاغی، خاران، پنجګور او د گوادر مرستیال کمشنران هم ګډون لري. پاکستان له ایران سره 300 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. پر ایران باندې د نړیوالو د بندیزونو له لرې کېدو وروسته اوس پاکستان په دې تکل کې دی چې د ایران له حکومت څخه به دلته برق، برېښنا او د ګیس پایپ لاین براولي. د دې لپاره هم خبرې اترې روانې دي. و بل لور ته بیا د پاکستان د بندرګاو او د سمندري جازونو مرکزي وزیر کامران مایکل و خبری رسنۍ ته نن وویل چې دوی به د مارچ په میاشت کې د پاکستان له کراچي او د گوادر له بندر څخه د ایران سمندري بندر چابهار ته به د چابکو کښتۍ سفر پیل کړي. د پاکستان مرکزی وزیر کامران مایکل وویل چې په دې کې به ایران ته له شې پیرکې سره اړه لرونکي زیارت کوونکي په ډیره اسانی او په خوندي طریقه باندې به سفر کوي. د ده په خبره چې د شې پیرکې زیارت کوونکي اوس د کراچي او د گوادر له بندر څخه به د ایران د چابهار تر بندر پورې په تیزو کښتۍ کې تللی سي. له پاکستان څخه ایران او عراق ته هر کال په زرګونو د شې پیرکې وګړي د سپیزلو زیارتونو سفر کوي، خو لاکن په تیرو لسو کلو کې دلته له کوټې څخه بیا تر سرحدي پولې تپتان پورې پر دوی باندې یو شمیر خونړی بریدونه ترسره سوي دي. د شیا پیرکی وګړي وایي چې تر اوس مهاله پورې په پیرکیزو پیښو کې د دوی تر 1400 زیات کسان وژل سوي هم دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
کول لیدونکو د ډیوا ریډیو او ټلویزیون دغه خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدي. از ستاسو قربانه منزه شهید او سره زموږ د همکار نصیر کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر مهوش شلیل تاسو نه اجازه تخلو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو، خو چیرته زیم از موږ سره اوسئ. د دین ورسته به هم تاسو د شپه په خیر خبرونه اوري او زموږ همکار بهروز خان سپه تاسو ته وړاندې کوي. تاسو ته خو خوړم.